برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل بار دیگه خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. تاسو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوستان او په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلابل ریپورتونه لرو. پایله خبرونه کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ونډه ستایلې ده. او د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې له خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملو ته به اجازه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریا په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیره د هغه وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو اتباع پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 40 کسان چې عمدتاً ملکي وګړي وو ووشل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د په نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خبرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ډیرن نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټرایبس ازادي رادیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ له لوی درسي جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې کړې. ټرایبس وایي جنرال کیمبل جنرال راحیل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویله. دوی همداراز پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغیز لري خبرې وکړي. د ناټو عمومي قمندان په داسې حال کې چې له پاکستاني چارواکو سره کتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو ځل بیا یو لړ ستونزې پیدا شوي. رپورټونه وایي چې پاکستاني پوځیانو د کونړ او ننګرهار په سیمو کې بیا هم د توپونو ډزې کړې او افغان حکومت د اعتراض په دود پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی و. وسلوالو طالبانو پرون یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله وکړه او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې جګړه روانه وه. د بدخشان مرسیال والی وایي وروسته له دې چې طالبانو پرون سهار حمله کې ماتې وخوړه، تیر ماښام یې د سرحدي پولیسو پر پوستو یو ځل بیا برید وکړ. ګل محمد بایدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او ویې ویل طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسوالۍ کې د سرحدي او محلي پولیسو پر پوستو برید کړی و چې د مرسیال والی په وینا څلور کسان یې ووژل شول او درې نور یې ټپیان شول. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ګڼ شمیر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا ولمانځله. افغان کرکټ ټیم د پنځشنبې په ورځ په یوې شلوریزه سیالۍ کې د پاپو نیوګینی د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او وتوانید چې په روان کال کې د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړي. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او نورو ولایتونو کې تیر ماښام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالۍ د دې بریا هرکلی وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې له خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي بریدونو ته اجازه ورکوي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي د ترکیې او سوریې په ګډه پوله کې د ترکیې په خاوره کې د داعش ډلې په پرونۍ حمله کې د یوه ترکی سرتیري له وژل کېدو وروسته د اردوغان او بارک اوباما ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه موافقه وشوه. د پنټاګون چارواکي وایي د شوې موافقې له مخې د امریکا جنګي او بي پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکول کېږي چې د داعش ډلې پر ضد د ترکیې د انجرلیک له پوځي اډې څخه کار واخلي. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون ویل چې حکومت به د عمل اعظم د ټینګښت په مقصد د وروستیو پیښو په دوام لازم اقدامات وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استمایي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس به د ایران اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب ونه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. دا د موافقې له مخې ایران منل چې خپل اټومي پروګرام به په اوږدمهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده. خو کارټر زیاته کړې چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق په پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د موصل، تکریت او رمادي په سیر پراخ ساحې اسلامي دولت دا ور پرېښودي. کارتر بغداد ته د لومړني ناڅاپي سفر پر مهال له پوځي روزونکو سره په کتنه کې ویل عراق باید خپل وړ او ژمن امنیتي ځواک ولري چې ساحې ونیسي او وساتي. عراقي ځواکونو چې ځینې د متحده ایالاتو لخوا روزل شوي د انبار ولایت د مرکز رمادي په شاوخوا کې چې په تېره مې میاشت کې داعش وسلوالو ونیوو خپل سنګرونه پیاوړي کړي. د امریکا د دفاع وزیر په روانه اونۍ کې له سعودي عربستان، اردن او اسرائیلو لیدنه وکړه څو له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه د واشنگټن متحدانو ته ډاډ ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان په عراق په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې د بې سار زیاتوالي غندنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی پرون ویل ګمان کېږي چې شپږ سوه څلور نوي کسان به د جنورۍ له لومړۍ نیټې د جولای تر پنځلسمې نیټې پورې په ایران کې اعدام شوي. دا د هغه شمیرو په پرتله چې ایراني چارواکو په رسمي ډول تایید کړي درې ځلې زیاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د معتبرو اسنادو له مخې د ایران حکومت تیر کال لږ تر لږه اووه سوه درې څلوېښت کسان اعدام کړي. د بشري حقونو ډلې وایي چې په ایران کې د خلکو د محاکمې بهیر ډېرې ستونزې لري ځکه تورونو کسانو ته اکثرا د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کیږي او د استناف، بخښنې او د سزا د تخفیف په مراحلو کې خورا زیاتې نیمګړتیاوې شته دي. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمګ وی پانه کیم کتل شي ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت ته تللی و او هلته یې دا خبرې کړې چې په اړه به یې رپورټ ولرو. د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړه. وایي چې باید دا خبرې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې په مهم خبر کو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څیړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. په یو بل رپورټ کې به دا واورئ چې د کابل اکثره ښاریانو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا ستایلې او په جشنونو یې هرکلی کړی. د بدخشان د یو شمېر استازو له هغو انتقادونو مو هم خبره و چې وایي حکومت د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره سیاسي اراده نه لري. د هرات ولایت محبس ته به هم لاړ شو او هلته به وګورو چې په بېلابېلو جرمونو تورن درې زره بندیان په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي. وختو ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون ویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې د سیمې ستونزه ده او په دې توګه یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ولسمشر غني څرګندونې تایید کړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
The countries of the region from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
the سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمه ایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښایي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري زکه یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د خلاصون لارې علي شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او چې باید دا خبرې اوربند ته زمينه برابر کړي. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه د دې شورا لسګون غړي چې د پنځشنبه په ورځ کابل کې راټول شي وای افغان حکومت باید دا شرایط وړاندې کړي چې د سولې د خبرو مخنیوي وکړي. یوسف خان صدرانی په اړه ریپورت لري.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د خبرګونونو په دوام د افغانستان د خلاصون د لارې عالی شورا د دې پرمختګ هرکلای وکړ او وایي دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. د دې شورا لسګونو غړو چې د پنځشنبه په ورځ د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په مرکز کابل کې راټول شوي وو د سولې په بهیر ټینګار وکړ او ویل دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغانستان د جوړښت لپاره د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر آغا وایي باید د سولې د دویم دور خبرې داسې وي چې پکې اوربند اعلان شي.
د اوربندۍ په صورت کې مذاکرات تاسو مذاکرات وسي چې په هغه باندې یو مثبته نتیجه مراته وسي نو دا ټول په ملت پورې اړه لري. ملت تضمینونه چې دي په منځ کې راوړلی سي هغه ملت کولی سي. افغانستان د باندې یو څوک هغه په یو طرف بل طرف ملامتیا نشي ویلی. د افغانستان د باندې یو څوک اعتماد نشي راوستای. افغانستان د باندې یو څوک تضمین نشي کولی.
نوموړی وایي اوربند کولی شي اعتماد ته زمینه برابره کړي او دا هغه څه دي چې د افغان ولس غوښتنه ده. د افغانستان د خلاصون لپاره د حل لارې شورا چې مشري یو شمیر پخواني طالبان کوي داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی او د دا شان نورو غونډو وړاندیزونه کوي چې افغان حکومت دا مهال دویم پړاو خبرو ته چمتووالی نیسي. د سولې د لومړي دور په خبرو کې چې د روژې په میاشت کې ترسره شوې دواړه لوري په دې سلا شول چې په دویم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لیست یو بل ته سپاري. په داسې حال کې چې د دویمې غونډې نیټه او ځای لا معلوم نه دی پخواني یو شمېر چارواکي وایي چې باید افغان حکومت په ځینو شرایطو خپل دریځ نرم کړي. د افغانستان د اسلامي اقتدار ګوند مشر او افغانی قومندان احمد شاه احمدزی د سولې په تړاو جوړ شوې د غونډې ته وویل چې د مخالفینو ځینې معقوله غوښتنې باید ومنل شي.
سوله هر څوک په خوله باندې نارې وهي، سوله موږ تاسو ته امریکای غربای چینای بل څوک نه سي راوستلی. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره تفاهم وکړو. د افغانستان مسله دا د چا شخصي مسله نه ده، که چیرته شرعي مطالبات وو هغه دې ومنل شي. معقول حل دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سره جرګې ته ناست د افغان لوري پلاوی ویلي چې د امنیت د ټینګښت په شرط د اساسي قانون د لومړی او دویم فصل پرته دوی د وسلوالو مخالفینو سره په نورو موضوعاتو هر ډول خبرو ته چمتو دي. له دې سره یو شمېر نور دینی عالمان او د چارو څېړونکي وایي دواړو لورو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید له دې فرصت څخه سمه استفاده وشي. دوی وایي د سولې صادقانه خبرې د افغانانو د اوږده عمر ارمان پوره کولی شي چې زیات شمېر افغانان ورته سرلوسه خوشبینه دي.
دا انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. صفی الله سنگزی په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې اوري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو، مقررو او دندو د څېړنې او تعدیل، او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحاتو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلیو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند کې
خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغېزمن کیږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی. لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوارلس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپیژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له عملي سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کیږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول، او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوي جوړ شوی کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د دیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمينه برابر کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري، او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي کچېری مشوره وکړي د زیربتو نهادو سره دوی کولای شي تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به ان په ولایتونو کې هم تیرې درغلۍ ونه څېړل شي. له بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرفه عمل وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د هرات ولایت په زندان کې په بیلابیلو جرمونو تورن نږدې درې زره بندیان شته چې په هغوی کې شپږ تنه بهرنیت به هم شامل دي. د هرات د مابسونو او توقیف ځایونو د عمومي مدیریت چارواکي وایي چې د دې شپږو بهرنیو بندیانو له ډلې پنځه تنه ایرانیان دي چې ډېرې د جاسوسۍ په تور نیول شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه دا مفصل رپورټ چمتو کړی.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي.
رو الله ایرانی، رامین ایرانی، بله، ما فرمایید.
یو له دغو بندیانو نه روح الله پریمی دی. هغه وایي چې 11 کاله کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسري په ایران کې وژلی او بیا افغانستان ته راوتښتید. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1383 مهاجر شدم.
11 کاله کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوی یم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني ته به شم. تذکره مې واخیسته، بیا ملي اردو ته لاړم. ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپېژندل شوم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 1400 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیو او ملي امنیت یې وسپاره. دغه ایراني ته به ټینګار کوو، په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه وتښتېدلی نو د ایران دولت به نیولی و. دا له ښکاره نه ده چې د عسکري د وظیفې د یو کال په تېرېدو سره یې څنګه دغه خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پریکړې له مخې په 1400 کلونو بند محکوم شوی وایي چې افغان قاضیانو یې په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او ویې ویل چې ته ایرانۍ راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم، کنه نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول. میلاد د ایران بل تبا دی چې له پاسپورت پرته د نیمروز د سرحد له لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه 13 کلن تبا له خپل دو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت د مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی.
جرم شروع به جاسوسي رو معنی
د جاسوسي تور په ما ولګاو. زه اتلس ځلې به اتلس میاشتو کې محکمه شوم. ما خپل قاضیان او محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوسي بل اسناد راغلی. زموږ اعتبار مه خرابوي، موږ ته د وجدان عذاب مه راکوي. زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. ری وی د ایران د دولت لخوا بیلابل فشارونه دي ته مجبور کړی ترسو افغانستان ته راشي. هغه وی چې لسلور میاشتو زیاته موده د هرات په هوټلونو کې په پټه تیر کړی او ورسره بیا د ملي امنیت کارکونکو نیولې ده. جباری وی چې مسیحی ده او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولې ده.
من بدون مدرک سیم خاردار اومدم.
زه بیل سند له اغزن سیمه روا وختم، غیر قانوني د دوغارون لاري لې یو امنیتي مامور سره مې جرو بحث وکړ. وی ویل اسلام ته سپکاوي دي، ما خپل شخص ته کنځلي کړی نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحی زه په همدې جرم دلته چواله
من به همین جرم انداختن اینجا الان.
د هرات د بندیخانه او توقيف ځایونو مدیر جنرال عبد الله عزیزی وای اوس مهال شپکتنه بهرنی بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې 15 ایرانیان او یو پاکستانی دی. ښاغلی عزیزی وای ایرانیان د جعلی اسناد لرلو او جاسوسي په تور په بند محکوم شوی دي.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر
اوس مهال شپک کسه بهرنی ادب د هرات په محبس کې شته چې یو پاکستانی او 15 ایرانیان دي. د ایرانیانو له جملې درې کسانو استیناف محکمه تیر کړی او دوی د جاسوسي په تور توقيف کړي دي او کسې د جعلی تذکرې په جرم بندي ده.
4 نفر دیگه په جرم جاسوسي.
و موختل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګری نظر واخلو خو په دې کار بریالي نشو. په افغانستان کې پر ایرانی ادباو د جاسوسي د تور لګول کوم نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبه نیولی چې ورسته محکمه هم کړ. صفی الله ستنګزه، ازادي رادیو کابل.
د بدخشان ولایت یو شمیر استازي په حکومت انتقاد کوي او وایي چې په شمال او په تیرا دغه ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي ته هیڅ ډول سیاسي اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بدخشان د ځینو سیمو امنیت بیا خراب شوی او د لاجوردو کان پر سر د دوو سیمو زخمندانانو ترمنځ د نښتو رپورټونه هم ورکړل شوي. د دفاع وزارت بیا د خلکو اندېښنې بې ځایه بولي چې ممکن د بدخشان ځینې سیمې به د وسلوالو لاسته ورشي. دا وزارت ټینګار کوي چې د دې ولایت امنیت د امنیتي ارګانونو په کنټرول کې دی. یوسف خان زدران په دې موضوع یو رپورټ راستولی.
د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې د جنگونو ډیریدل او په دغه ولایت کې د لاجوردو کان پر سر د ځینو سیمه ییزو زورواکو ترمنځ شخړو پولیسي جرګه کې د بدخشان استازي اندېښمن کړي دي. دوی حکومت د بدخشان د امنیت په اړه په نه پاملرنې تورنوي، وایي چې وسلوال مخالفین په دې وروستیو کې د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه نورو سیمو ته د ورتګ په حال کې دي. د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په کمزورو کړنو انتقاد وکړ چې نه دی توانېدلی په دغه ولایت کې مېش افغان ځواکونه تجهیز کړي.
زمینه گسترش و فعالیت های
د طالب جوړونی او فعالیتونو زمینه پراخه ده. که څه هم مخامخ جګړې نه دي، خو په هغه سیمو کې طالبانو پرمختګ کړی چې دوی پکې دي. نن شپې د راغستان په ولسوالۍ کې جنگ و او نورې ولسوالۍ هم ښه امنیت نه لري. یمګان عملا په محاصره کې ده. جرم ولسوالۍ تقریبا 70% د طالبانو په واک کې ده. په وردوج کې عملا لشکرکشي دي. په شمال او په تیره بیا په بدخشان کې امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي اراده نشته.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د هېواد په شمال او شمال ختیځ کې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حملې ډېرې شوې او توانېدلې چې د کندوز او بدخشان ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې وساتي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا استازي د دغه ولایت د شهدا، جرم او وردوج ولسوالیو نوم اخلي چې د دوه ورځو راهیسې پکې وسلوالو طالبانو حملې ډېرې کړې دي. د دې شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په سلګونو بهرني جنګیالي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو پر وړاندې په جګړو بوخت دي.
طالبانو عملا څو ستراتیژیکي لارې چې ولسوالۍ یې له یو بل سره وسلوي قطع کړي دي. د یمګان او جرم او وردوج په ولسوالیو کې طالبان دي. که په دوو نورو میاشتو کې بدخشان ته پاملرنه ونه شي، ممکن موږ ځینې سیمې له لاسه ورکړو او ملکي کسانو ته تلفات هم ډېر شي.
په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر فعالیتونو سربیره د قانونو په سر د ځایي زورواکو ترمنځ جنګونو هم خلک اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې د بدخشان د کران او منجان په دوو ولسوالیو کې د لاجوردو د کان پر سر د دوه قومندانانو قدیر او ملک ترمنځ وروستیو شخړو څو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې بدخشان ته د اجرایه رئیس او یو شمېر امنیتي چارواکو په سفر کې د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړل شو چې د بدخشانیانو په ستونزو به د ملي امنیت په شورا او د وزیرانو په غونډه کې بحث وکړي او د حل لارې به ورته ومومي. هم غوښتل چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره د کورنیو چارو وزارت له هڅو هم څه ولرو، خو د دغه وزارت له چارواکو سره د ډېرو اړیکو په نیولو بیا هم بریالي نه شو. په عین وخت کې د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې د بدخشان امنیت د امنیتي بنسټونو په کاري وظیفو کې ځای لري او له یاده نه دی ایستل شوی.
د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست پام کې لري چې هلته عملیات وکړي او د بدخشان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي. دا د تشویش وړ خبره نه ده که د دغه ولایت کوم ځای نه امن وي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت په جریان کې دي او په پام کې لري چې هلته تصفیوي او محاربوي عملیات وکړي.
له دې وړاندې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازو ویلي چې د دغه ولایت نامنی له مخکې پلان شوي او د امنیتي ځواکونو نه تجهیز د دغه ولایت د ځینو سیمو د سقوط سبب شوی دی. افغان نظامي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې اړتیا ده چې د داسې تورونو پر ځای خلک د ملي شورا غړي او حکومت په ګډه کار وکړي تر څو له یوه دریزه د دښمن د پلانونو په وړاندې اقدام وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
پردیس له لوګر نه پراستولې سمس کې وایي هر هغه پاک انسانان چې افغانستان ته د سولې دروستلو هڅه کوي او سولې راولي، موږ افغانانو ته به د واقعي اتلانو پولیس کې د تل لپاره یادوي او د دوی نمونه به د تاریخ په زرینو کرښو لیکل کیږي. فدا محمد له کندهار وایي ک چیرې بیا خپل سری وسلوال د قدرت په سر جګړه پیل کړي نو هیواد به د یو بل بحران سره مخ شي. د په غزنی کې هغه ورسی رپورټونه ته اشاره کوي چې چارواکي وایي دغلته ځینې خلک د خپل ځان د ساتلو لپاره بیرته وسلی اخلي. قاری هستی خان تندر د هلمند څخه پاراستولې سمس کې وایي افغان حکومت باید زر تر زره د پاکستان د توغندیو مخه ونیسي، کنه دا حکومت به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه رپورټونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي، نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي، نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه پشاشی چې تهران او شپګلو یو قدرتونو په وینا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلی کری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعي غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن، هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي. سپینې مڼې هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غوړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي، او په بدل کې به یې پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلی اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
دوستان اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمه پر هیوادو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان د مبارزې ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې په خبرو کې د اسلام آباد ونډه ستایلې. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله وکړه، او د ریپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې جګړه روانه وه. په کابل او شمیر ولایتونو کې ګڼ شمیر افغانان د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا پرون ماښام په خوښۍ ولمانځله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې د خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش ته ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو په دې شرط چې د عراق په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راشي. او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د ادامونو په شمیر کې د بې ساري زیاتوالي غندنه کړې. ګمان کیږي چې د جنورۍ د میاشتې نه تر جولای 15مې پورې به په دې هیواد کې 640 نوي کسان اعدام شي. دوستانو خبرونه په همدومره و. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام د ویبپاڼې پته ده. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ته رسو. یو کلی زرغ غږونه ډرامه وړاندې کیږي له یاده مباسي چې وروسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري چې تاسو هم پکې ګډون کولی شئ.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې د مسافر لبند آزاد کېدل د ګل محمد پر کورنۍ ډیر سخت تمامېږي. اوس راځي واورو چې د ډرامې په دې برخه کې څه کیدونکې دي.
خدای خدای مو د ظالم له ظلمه وساته
نو په دې پونه شو چې دا لکه والی وواژه
بس که اجری خوری بیا بازه در تا کیسه بکم
خالق خیرات هم وایا
اولم دالک نسیم تلاله و چی اسلام وجنی
خا نسیم وقتل چی اسلام وجنی خدا اخبر پکی وجل شو
وخوا اندو جار مشم تاسو فاتی تر اغلی ایب که کیسو تا لاسو نپورتا که او دوا ورتا و که
زرلختم لارا بل فکنشتا چه قرآن شریف ولولی
صبر زب زهری لور تمی غگو کم
وی زوره ده خدای خاده کی هم دوز دروازه خلی سره و ها قرآن شریف لوسته شی
او شکر ده ده مکتب پس لورم تولگی که ده نپایگم چه ده چه شوا آقا ده درازی چن که ده زهری لوری و زهری لوری ده دل تراشا
بور جانه سوائی
راشا زهری لوری من خود طول لکرانده داسیو او تو آیت خوال والا
خطروری او دستم تیار لرم موری اقا قرآن شریف خورتا را واخلا
واخلا لوری ول والا چیزو نور
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم
شاگل خوری خدای دل باقی غم و ساتا خدای دل غم سافر زویا والمسای پخبل پناکی والارا خدای دل نسیم دا جاناتو نب برخه کی
او مایرا دلور بده اندا پا برخه و پر جواندان و سلامتی شکر وکا
خیر یوسی خوری خدای ملون زما د گلالی پشان سر تو رمکا
یارا گل محمد د نسیم په مرګ سخت خپه شو
د خپګان خو موای ملنګا ما ته د څو کلونو مخکې غم را تازه کړ
څنګه ستا ورور تاج محمد ته مې هیڅ پام نه و
هو زمون خو یوه شیبه هم له زړه نه نوزي تاج محمد لالامې مم داسې د مسافر له لاسه وژل شو
زموږ په کلي کې د تاج محمد او نسیم مرګ دواړه ډېرې بدې پیښې وې خدای دې دوی دواړه وبخي
امین اوس دې مسافر لیده داسې پورته او ښکته ګرځېده لکه هیڅ شی چې نه یې کړي
هو زما مور ته پام شو خو ستا نه یې ډېر ځان ساته
ځان خو به خود رانه ساتي هر ځل چې وینم له سترګو مې ورته اور الوزي
ګل محمده دا خبرې مه کوه بس کلی به مو نور خلک د مرګونو د کلي په نوم وپېژني یو ځل ستا ورور بل ځل نسیم او اوس ته دا خبرې کوې
ته څه پوهېږې ملنګه ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي
نه ګل محمده موږ کلیوال خو په دواړو سخت خپه شوو او دا نسیم خدای بخښلی یې لا دا دی زموږ د سترګو په وړاندې راته خښ کړ
هو زما د ورور د قبر څنګ ته
ګل محمده فکر دې له بدو راټول کړه خپل ژوند دې کوه هغه دی قانون اجازه ورکړه 15 کاله په زندان کې اوسېدل خو لږ وخت نه دی
هو دلاور خان بم بلا و رس پا جگه شامله گرزی نسیم دام ده پلار و زوی دلاسه و وجل شو
دلاور خان خلا دخپل و کلو جزا وینی بندی دای او گل مامده تلک جر جر رازه چی دکان می تلالای پاتی دای اسی هم دیو غران سودانش دای
خانو پای چی دی بدوها ورگت شسین دای
او دا دسینو بچم رسلی دی گل مامده دو ولاک بزان داسی تروشو پریش نیسی
ملنگ یارا دا مسافر چی می لیدن ای بخی می سر به درد شوی
اکرام خونه ای بس وز بده ده سر درد خامخا جور شی
اوبه سړی دی مو
کو ته نه کې ژوند باندې خالي مسی
خو دې واغ جيب کې مو کې مو
وګ می خیر دې مو جړه کنا اوس ګلاله به تر ویخیږي بیا به پژړه پایلو کی
څه وکم ته ګلاله له خاطر ځان غلې نیسم نه شړم بلوشي زمون خو یو غم نه ده نسیم خو می اواز دو خور زم نه و سکه د ماما زوی می مو
وګ می ګلاله ولې جنازې او فاتحه ته ورنه وسته
بلوشي د کولای خل نسیم سره لاوده نو شوی څنګه کورته ور وستی و
خو غریبی به یو ځل د خپل نامزاد مړای لیدل او یا خو بینن خو اخی د دعا ته ورغلې و
دم دی لپاره خو ډیر شړی پلوشي خو مور پلاری نه ور پری دی او بل مونږ د سیر आवाज نه لرو
مورې مورې
ا کولای څوی
وګ می درورې دا ولې داسې وشوره باندې بس دې مشاړه ناسا لکه په مخته واچوا
نه اوس نه وګ می درورې بل وشي زه خو ته بوښم زه خو ته بوښم څنګه وکم
بس دے گلالے اس پا دے شڑا نہ سکی گی کپا خواہو او کپا نہ خواہ ورکڑی خوئی ہوا نو دے سالہ مولی رسی براتا ہوش بیدا مڑی لی دوتا دو آتے ہم چاپری نہ خودم
خاغه د ګلاله مور دی راغله
وای لوري مور د درته عمرې تا تر اوسه ژړل
مورې
ګلاله لوري تا خو مې د کونډي نوم په خولا نه راځي
شفیقی وا شفیقی وی دا ولی غږ نه کوي
وی دا خو بده ده زرمین هیڅ دی ویل
هو پاسه شفیقی راځه زمون کوټه ته یوازې په کوټه کې نه ناوتی
زرمین مخافه کیګه ام دلته خایم
تا خو دا ټول اختر په همدې کوټه کې په خوب تیر ک
ای زرمین یوري خوب چیرته دی اسی سستو بیاله یما
خود به بیاله او سی شفیقی تا کلا دوده خوری تا دادی اختر شپی و رزی گوره اوستا اندیفنو تا گوره خیر دی دوم رغم مکه و گناه لری
زرمینی دا اختر ما بانده اختر نو غمو اسلام زوی می پیوی خواه و پلار پا بلی خواه دی دوانه دی تور خونو بندیان دی
خدای دې رحم وکړي شفیقې ستا په ژړا و اندېښنو هېڅ هم نه بدلېږي ناروغه به شې
څنګه اندېښنه ونه کړم زوی مې د خلکو زور زوی ووژه قاتل شو لویه بدي او دښمني راته پرېښوده
شفیقې خورې خدای مو د له دښمنۍ او بدیو وساتي اسلام خو نه واژه دا خو یوازې یوه پیښه وه هغه هلک له چړو سره پسې ورغلی وو
اوس خو وساتل شو وروسته به یې څنګه ساتو
و خورې جار دشم هم هغه سرانوالانو چې نیولی هغوی ویل چې سخته جزا نه ویني ځکه چې همدې قتل نه و اسلام له ځانه دفاع وکړه
په دې خبرو مې زړه نه ښه کېږي غواړم زوی مې ووینم ما دې زندان ته ورولي ما دې په یوې کوټه کې ورسره بندي کړي
بله د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تر نه بجو په دې خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه ومني
تیره جمعه چې اخترو مونږ د ځانګړو خبرونو لامله ونه شو کولی چې دا خبرونه ولرو، خو نن بیا له یوې نوې موضوع سره بحث ته ادامه ورکوو. د راډیو ډرامې په دې برخه کې د قتل په اړه خبرې تبادله کېدې. تاسې د قتل د جزاګانو په اړه څومره پوهیږئ؟ په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو، او له قدرمن دیني عالم محمد حسن اقیار سره چې په لار دی کچې راورسېدو ورسره به بحث ولرو. خوږه اوریدونکو، که تاسې د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ او یا غواړئ بحث را سره ګډون وکړئ، نو 0999 203 545 او یوې بلې شمېرې 0902 255 شمېرې ته زنګ وهلی شئ چې زموږ سره مو وصلوي. نو ستاسو په طرف زو زموږ میلمه په لار دی، تاسو سره خبرې کوو. بلې بلې، یو اوریدونکی په لاین کې دی، اما خبرې نه کوي. ښه ښه، د دې اوریدونکو اړیکه وشلې ده. وعلیکم السلام، مهرباني، تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی، زمونږ میلمه هم په لار دی، اما تاسو ډرامه اوري په دې اړه ستاسو نظر اورو. د قتل په موضوعګانو او په وژنو خبرې کوو. مهرباني، کوم څه نه دا اړیکه نیولې؟
د فرایل د بلابل کور سپارې نه می اړیکه نیولې. د نوم عرفان دی.
عرفان خان، ډیر مهرباني، په خیر. مهرباني.
د قتل پر برابر باندې زما نظر دا غوښتي چې بای چې یو انسان قرآن د نظر د شریعت د نظر بای چې هغه سړی پر مړ کې کستان وي، او که خطا ان وي بای چې هغه ته هغه دیا ورکول شي، او بل به بیا د پیډیا ورکړي د وی میاشت پر د پسې روزه نشي. دا بای چې عملی څه نه، که قانون ته بیا وګوري قانون بیا ډیر وساتي. ما نظر دغه دی چې د قتل په موضوع کې باید چې خاص د شریعت څخه کار وکړي.
او عرفان خان، د افغانستان اساسي قانون کوم دا موارد ذکر شوی دی، اعدام او قصاص اعدام کیږي، تاسو په نظر باندې په دې اړه باید دا موضوعات څومره جدي ونیول شي؟ تاسو د فراه ولایت نه اړیکه نیولې ده، هلته ناموسي قتلونه وژنې دا شان څومره دي، او کچېرې محکمو ته مراجعه کوي آیا په درست ډول هغه بیا ورته رسیدګي کوي که نه؟
ورور، زموږ په فراه ولایت کې خو کوم چې تا وویل چې معنی اساسي قانون هم دغه چې موضوع یې نیولې دي چې باید چې هغه څوک چې کشتي قتل کړي هغه اعدام شي، هغه چې کوم خطا جوړ شوي باید چې هغه دیت ورکول شي. خو زموږ په ولایت کې تر اوسه پورې زموږ په ولایت کې داسې قاتل اعدام شوی، او داسې هم نه دي شوي چې د یو خطا والا څخه دیت اخیستل شوی وي. خو دا خبره ده چې دلته اکثره کته د کړي معنی زه یې کتل کړي بلارې په جرم سره باندې دی وای څه چې د استاذي ولیدای کوله. دا شي سوي چې معنی د پیسو په زور شاهدان نه شاهدان اول قرار دی په زندان کې زه یو بلار هتا چې نو نه ګرځي کتل باندې وسري کړي. دا موضوعګان زموږ په ولایت کې دی.
بلې، عرفان، استاذ په نظر یعنی کچیر قتل یو بل چا کړي یا ګنا بل چا کړي، ممکن هغه جزا بل چا ته مورسیږي؟ یعنی دا سپې کوم ډیر دي، هم دا سده کنه؟
او دا خو چې دې کچېر داسې چې قاتل یې وسړي کوي او بیا جزا بل سړی ویني، دا به په قانون کې هم داسې نه یو تشریعات خو بيخي نه نيسي.
رباني عرفان، ستاسو
په خپل بار وړي اثرې په خپل ګور
ستاسو نظر مونږ شریک کړو په خبرونه کې، او خیر ستاسو خصوصیات ورکړو چون د خبرونه کې ستاسو نظریات اورو، او ترڅو زمونږ ملما هم باس تلنه دراغلی په لار کې صورت مشکلات من پیدا شوی، اما په لار دی ستاسو په طرف زو ستاسو نظر اخلو. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې ورور، او نوم مو څه دی؟ او احمد زای صاحب، ډیر په خیر راغلی، ستړي مشي، خیر اوسې چې موږ سره بحث کې. احمد زای صاحب، اتمن تاسو هغه ارقام هم لرئ، هغه انګیزه هم لرئ چې په افغانستان کې دا قتلونه چې ډیر شوي دي په تیره بیا په لویو ښارونو کې، دا انګیزه په د څه شي څخه دومره زیاته شوي ده؟ اصلا دا انګیزه څه ده چې یا ورته رسیدګي نه کې کنه، ولې قتلونه ډیر شوي دي؟
سلام او رضونکو ته سلامونه مې کوي. وعلیکم. البته د فکت نشته چې په هغه ټولنه کې چې د قانون دولتي واکمني ضعیفه وي، هلته د هغه مفسد انسانانو لپاره چې دوی په جرایم لاس پورې کېږي، د شخصي ګټو د غیر مشروع ګټو د لاسته کولو لپاره د افغانستان د قانون کې هغه ته زمینه خلاصه کېږي. د دغلو یو منفي پایله په افغانستان کې هم دا ده چې متاسفانه د قانون واکمني د فکر د په افغانستان کې اوس قانون واکمني دولتي واکمنۍ دي، څه دولتي واکمنۍ نشته په خپله د نن هغه د نن کې دولتي واکمنۍ شرط دا کسان دي چې یعنی غیر قانوني توګه وسیله ځان سره لري د دولت د اصول او د قانون په خلاف تور په دوه سره ته استفاده سره دې استفاده کې مسلکي بخښونه کې زورو کې د ادبي او قضایي په ادارو په چارو کې دغه عوامل.
بله بله احمد زی سب یو پختنه لرم زماغه گاوری. بله بله ده احمد زی سب سره زمنګ اړی کې شلېدل ده احمد نور اوردونکو په طرف سو یو بل اوردونکو هم اخلو احمد زی سب غختل پام دی اړه باندې خبرې وکي چې ولې د قتلونه ډیر شوی دی انګیزای څه د پټولنه کې مهرباني یو استاد زمنګ سره وصل یی تاسو خپل ځان معرفي کې کوم زنه ماړی کنه ولي
یوسف خان زدران صاحب تا ته سلام ونولنه کوم دا زری رادیو ټول کار کوم کو رضوم کو ته او تاسو را معلومات سلام ونولنه کوم کچیر راشي
مهرباني ان شاء الله پلار د اتمن زمون سره د خبرونه په ورسته شی بو کې راضی تاسو نوم مهرباني
زو کاری سره پښتون تاسو دایم یم کاریم دا زری رادیو د چلند پاریاو په تماس کېم.
او بالکل پښتون صاحب همیشه د اړیکې نیولې خیر او سی تاسو نظرونه همیش موږ په خبرونه کوم شامل کړی
اصلا که په داوینو یو دوه یا پر وینو باندې وژنې پر قتل باندې او دا وینه دا شی شه ده انسان وینه چې د ډیر ارزښت لري او انسان وینه چې تویږي کتابونه راوړي ز خپل یو دنیا علم ارش د خدای انسان د وینه په توګه دو سره خو اوس چې افغانستان په یو جنگي حالت کې قرار لري او دا ریواجی قتلونه هم کیږي په بعضی مسایل باندې باندې کوم دا بعضی قتلونه چې کیږي هغه دا شی دی چې قتل زوی کړی اما جزا پلار وړي قتل پلار کړی جزا زوی وړي یا ورور وړي او حال د مشان چې خدای تعالی فرمایي چې ولا تزیر وازره یزر اخرى خدای تعالی ګناه دی یو شخص پر بل شخص باندې نه باره نو کپه د باره کې نظمو د کین څه کرو چې ازمو شرعي محاکم څه کرو چې دغه بازی موارث او یو خبره دا ده چې یو حق الله دی یو حق الله دی په قتل کې کول او ابراهیم ورکی د قتل څخه کتابونه راوړي مفسرین راوړي دغه حق الله چې پاتري قاتل خدای تعالی ونه بخشي دې په سلویر زره کاله په ماباس کې تیری دا اخرت په ماباس کې. او بل خبره دا ده کشیر ساس مل مراغي یو پښتنه را سره خلاص ما پښتنه دی نو کوي چې تاسو جواب وایي چې تاسو خو نو سې جواب وایي خدای دې جواب کې
پرځ
نسیم غوسل. بلې و نسیم غوسل چې اسلم مړ کې ربل شانت هوا وصل اسلم نسیم مړ کې ودغه په قانون کې کوم جزاء
او هدف یو شی او بل یعنی بل اخره بلاکس بل څوک مړ شو ام داسې
کوم. بلې او بل عکس خبره سو نو ودغه په قانون کې کوم جزاء سره اسلم ته څومره جزاء ته نیږي او دا قتل ام دی بل کیږي کساوی بل
کیږي ترې پښتون تاسو هم دینی مطالعه لري یو پښتنه بل څخه کوم ک څوک تخپل حق څخه د دفاع په خاطر په دې لار کې قاتل واقع شي بیا هم دا کوم جزاء چې ټاکل شي هغه جزاء به ویني کنه هغه د حق څخه دفاع کړي د پدې اړه معلومات لري.
نه هغه بیا د ته بیا امدی قتل نه ویل کیږي سره چې خپل ځان پاکي هغه بیا د ته امدی قتل نه ویل کیږي د ته بیا جاسته.
نو مقصد مې دا دی چې قتل په ټولو صورتونو کې یو ډول جزاوی نه کنه کم او زیاته کچېره مقابل جانبونه
قتل نه زدل نه قتل په ټولو صورتونو کې یو رقم جزا نه ویني چې امدی قتل دا دی په دې کې ساوی قتل دا دی په دې کې د نشار قتل دا دی د قتلونو رقم دی په قانون کې جزا هم رقم د بشریات کې هم جزا رقم.
او پښتون سه بستا سو پښتنه به ان شاء الله ملمت هم وړاندې کوو کچې را ورسېدو کنه په تاریخ پروانه کې اتمن زمونږ سره دی بیا ورس پښتنه کوو
تشکر په دې خبره
مهرباني اتمن خیر اوسې د بل اوردونکو په طرف زو مهرباني تاسو د کوم ځای ناړي کني ولي او کوشش کوو چې د احمد زی سره مړی کونی سو تر څو هغه مونږ ته د انګیزه د قتل بیان کړي تاسو کوم ځای ناړي کني ولي نو موه
احمد
د احمد اغا لولسوالی نه کنه نوم د احمد اغا دی
یا نوم احمد اغا د سنگل لولسوالی
او ډیر بخیر راغله احمد اغا مهرباني خیر او سپدې امید چې تیر وختونه دی بخیر تیر کړی وي تیر جمعه مونږ اختر درلودو د بحث مونږ درلودو اما نن بیا بحث تر ازو حقوقي موضوعات باندې خبرې کو زمنګ خبرونه اوري مهرباني خپل نظر مراته وای پختنه خو نه شو اخسته چې ملمن نشته. او
پس د اختر مبارکي او د ورځې د قبلیت ورانیز کوم کله لرم چې اختر مو تیر کړی ما لا پښتنه وکړه د غری د بدرانې په اکل باندې
مهرباني نظر مو بلې بلې د احمد هغه اړیکه وشلې د یو لاندې وقفې په طرف سو ورسته بیا تاسو په طرف راځو مهرباني
یو کلی زر غاگونا
جگڑا
دا ڈبلی دا
مکاوی جان ہے
مینا
کستا مر سر خوا خوینو
چی سر میں ملاڈ شی زل خپل مینی نہ نتی رہے گا
دود او قانون او پا خالکو پسے با نزو سچے راتا قانون او اسلام وی هغه بکو دا هر څه او نور ډیر څه په یو کلی زرغه ګونه ډراما کې زموږ د غاکسبتون کې ماشین شمیره ده 0 1 8 0 1 8 0 1 8 او که واړی خبرې را سره وکړی نو د جمعې په ورځ د سهار په 8:30 بجې په ځانګړي ژوندۍ بحث کې ټلیفون راته وکړی
یو کلی زر غاګونه
او مهرباني تاسو کولای شئ همیش موږ ته په 0 1 8 0 1 8 0 1 8 شمیرې خپل غږیز پیغامونه پرېږدئ او په ژوندۍ بحث کې راځو مره سره ګډون وکړئ. یو بل اړیکه زموږ سره د مولوي صاحب اړیکه نیولې. مهرباني مولوي صاحب کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ په خیر راغلې بحث ته.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني
تاسو صحت خیر؟
مهرباني
مو ته د مزنګ نه اړیکه نیولې مولوي صاحب راغی. ما تاسو سوال مطرح کړ چوالې دا ډېر قتلونه سبب څه ده؟ نو که تاسو اجازه ته دې زه
او تاسو نظر په خبرونه کې شامل او بل د ټولو خلکو سره اندېښنه ده چې قتلونه کې ډېری کې یو انګیزه بلري. مهرباني تاسو نظر په دې اړه باندې څه ده؟
اول انګیزه خدای را چې اکثره خلک د الله د احکامو خبر نه دي. که یو سره دې آیت د او د تفسیر نه خبر شي چې الله جل شانه فرمای او من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه واعد له عذابا عظيما. ايش بقى الاداه چې الله جل شانه فرمای سوک ته او مؤمن قذان فقتل رسي فجزاؤه جهنم د دې سزا جهنم ده خالدا فيها دا به هميشه یعنی زیات مدبی وغضب الله علیه تعالی غضب او قهر به په د باندې ولعنه او لعنه به په د باندې وعد له عذابا عظیما او الله جل شانه ډیر غټ عذاب دې د پاره تیار کړی په جهنم کې. نو مسلمانی او په الله او په قران ایمان لري عقیده لري باور لري د دې آیت د ترجمې نه خبري او هیڅ کله قتل عمد و نه کی
به شکه چې ډیر لوی اجازه ده. مهرباني
دویم دا چې کچیرته قانون تطبیق شي قانون په دې معنی کچیرته پولیس تابع د قانون اجراءات وکي کم دلایل شواهد او مدارک چې په موضوع د قتل کې د قاتل نه پاتې دي هغه جمع و جمع کی ام کاراندوال صحیح اجراءات وکي کوم شی چې د قاتل نه په ثبوت را صحیح اقامه د دعوا کوي هغه پد نه کی هغه صحیح دوسیه تر او محکمې ته عراقي امدارنګه قاضي او قضات محترم هغه مطابق د قانون اجراءات
یعنی فساد نه وي
او هغه وته کما جزاء چې تاکل شي هغه وته پاغه باندې حکم کی او قاتل محکوم کی نو ان شاء الله ان شاء الله دا اتنه بدمره واقع نشي. خو په اول کې قانون من پولیس بعد موږ پاک پولیس هم لرو اما بد وختانه چې موږ داسې رشوت خور پولیس هم لرو کم آثار او شواهد او مدارک چې قاتل نه پاتې چې دلالت په الزامیت دغه کوي اول هغه پټي هغه دلایل پټي
او مالی سمیر
چې تاسو پولیس کې دغه دلایل جمع کی په دویم قدم کې څارندوال څارندوالان هم لرو اما متاسفانه چې بعض څارندوالان دا دي چې د قاتل د طرف نه غیته
مولیسی به تاسو خو پختنه کوم په کارو چې مال ملمت څخه کړو ما ملمن نشته په کوم صورت کې قتل ته حتمن د قصاص یا اعدام سزا ورول کیږي او په کوم صورتونو کې دا کېدای شي چې معاف شي کدا صورتونه لګ واقع وڅېړي بس وخت کم دی. مهرباني
دا د اعدام سزا چې ورول کیږي دا په هغه وخت کې چې کلا قتل دنی حالت واقع شي یعنی قاتل په دغه حالت سره جرم مرتکب د جرم شي د جرم د قتل شي چې هغه دنی حالتي مثلا مجنع علی مسلکی یا په دغه د زور د مجنع علی نه استفاده وکي حالت مشدده په قانون درسو په دې نوې ماده کې ذکر شوی دی چې په دغه حالت البته ذکر شوی دی چې په دې کې کاملا امدارنګه قصاص د پخپله شرایط دي چې کله شرایط د قصاص په قتل کې موجوده شپک شرایط دی چه آقا ولی ده و نور شرایط هم و سره دی بیا آقا وقتی کساس کی
آقا باید موجود بیا
شرایط ده کساس یو پکی کمی بیا تعذیری جزا ده تعذیری جزا که اعدام هم شامل ده او دغه نه لاندې جزاګانې د اعدام نه حبس دوام او حبس طويل دا په هغه حالاتو کې ده په حالت د ارتکاب د جرم د مجرم او د احوال د مجنه علیه په نظر نیول کې دا قاضي حکم کوي
او که مقابل جانب قاتل بخي بیا دا بخنه واقع کیږي
څنګه تللی
کچېره مقابل جانب قاتل بخي اغه ته بخنه کوي او قتل قصدن قتل نه وي په خطا سره وي په دې صورت کې بیا اغه بخل کیږي
او دا ورثه او د مقتول د طرف نه قاتل ته معافي وشي البته حق العبد ورته معافيږي چې دا اغه معافيږي اما حقوق الله کې معافي پکې نشته هغه مطابق د تخفیف او جزا کې راځي خدمات
او تخفیف په جزا کې راځي او مولای سپ ډیر زیاته مننه تاسو سره موږ بحث وکړو مهرباني خیر اوسه تاسو هم تفصیل وړاندې کوو تاسو نظریات په خبرونه کې شریک کړو خیر اوسه نو ټول اوردونکو څخه مننه د خبرونه نن تاسو ته تاسو په واقع و تاسو موږ سره و چې ولا تاسو پوښتنه وي تاسو نظرونه وو او زما پوښتنه ویل تاسو سره ډیر زیاته مننه چې تاسو موږ سره وای او موږ خبرونه بل اخر پایته ورسول نو اوردونکو زموږ د دې خبرونه وخت دلته پایته رسیدي د ډرامې یو سلو نهمه برخه د دوشنبه ورځې د دونی جو څخورسته د ازادي رادیو لارې ووري او بیا مکول شي نظرونه رته په 0 او 0 شپږ نوي 0 1 2 0 1 2